په کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماشامنۍ خبرې مجلې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم چې په تخنیکي چارو کې امان امیرزای را سره دی. په دې خبرونه کې اوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د سوریې په جنګ کې له داخلو افغانانو مننه کول د افغان حکومت رسمي دریځ نه شي. د منځنۍ اسیا هیوادونو مشران د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. نور مطالب هم وروسته درته معرفي کوم. لومړی له نوریاس نوري څخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورو.
سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د حکومت اجرایه رئیس وایي د سوریې جنگ ته د افغانانو د لیږلو ستایل د افغان حکومت او ملت نظر نه دی. وروسته له هغې چې د پاکستان د قانون وزیر زاهد حامد د سخت دریځو د فشارونو په نتیجه کې استعفا وکړه، د پاکستان اسلام پالو پر حکومت دغه برای ولمانځه. د قرغیزستان نوی ولسمشر سورنبای ژینبیکوف مخکینی ولسمشر الماس بیګ اتمبایف ته د ملي اتل لقب ورکړ. د حکومت اجرایه رئیس وایي د سوریې جنگ ته د افغانانو د لیږلو ستایل د افغان حکومت او ملت نظر نه دی. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن په کابل کې د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې وروسته له هغې کوي چې د هغه دوهم رسیال حاجي محمد محقق ایران ته په سفر کې ویلي و چې د سوریې جګړې ته د یو شمېر افغان کډوالو استول ستایل وړ دي. عبدالله پرته له دې چې د محقق نوم واخلي وویل دا ډول څرګندونې نه یوازې دا چې د هېواد په ګټه نه دي بلکې زیان رسوونکي دي.
ما طرفدار شرکت افغانها در جنگ در هیڅ نقطه دنیا نیستیم.
د راپورونو له مخې د ایراني چارواکو په نوښت د سوریا او یمن جګړو ته په زرګونو افغانان استول شوي دي. د نیمروز چارواکي په دې ولایت کې د ملي اردو د سرتیرو پر یوې پوستې د وسلوالو په برید کې د اتو سرتیرو د وژل کېدو خبره کوي. د نیمروز د والي ویان احمد عرب ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه شوې او زیاته کړه.
حمله د منطقه شارای فرنګ دلارام صورت ګرځته کې متاسفانه 8 نفر شهید شد او 1 نفر زخمي. و طبق معلومات ابتدایی و دشمنان تلفاتی وارد شده که 3 نفر از دشمن شدید زخمی شدند.
در نیمروز دیوالی دیوایان په وینای وسلوالو مخالفینو دغه حمله سیمه ته د مرستندوی ځواکونو پر رسیدو په شاتم بول شوی ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان مالی وزارت وایي په پام کې ده چې د کابل او جلال آباد لپاره د مریض برېښنا د تولیدي او سیستم جوړ شي. د دې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وویل دغه پروژې په اساس به د سروبي ولسوالۍ په نغلو سیمه کې د 40 میگا واټ په ظرفیت د مریض برېښنا یو سیستم فعال شي. د ښاغلي عبدالرحیم زی په خبره آسیایي پراختیايي بانک دغه سیستم د جوړولو لپاره افغانستان د مالی وزارت سره د 40 میلیون ډالرو د مرستې ژمنه کړې ده. د مالی وزارت وایي دغه سیستم له فعالې دو سره به په کابل او جلال آباد ښارونو کې د برېښنا د کموالي ستونزه کمه شي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه وروسته له هغې چې د پاکستان د قانون وزیر زاهد حامد د سخت دریځو د فشارونو په نتیجه کې چې له دندې د هغه د لرې کېدو لپاره راوستي و استعفا وکړه، د پاکستان هغو اسلام پالو پر حکومت دغه برای ولمانځه چې له درې اونیو رئیس اعتراضونو دوام وکړ. د تحریک لبیک یا رسول الله ګوند وویل غړي نن له حکومت سره د شوي معاملې له مخې په سوله ییز ډول د اعتراض له کمپونو ووتل. د دغه ګوند ویان اعجاز اشتفي نن رویترز ته وویل زموږ عمده غوښتنه ومنل شوه. د حکومت او د معترضینو ترمنځ د خبرو اترو د کمیټې مشر شفیق امیری ازادي راډیو ته وویل
صرف دا خبره چې حکومت سره شوې ده زمونږ چې 12 غنټو کې بدن نه دنه تاسو زمونږ د نږدې د مضافاتو چې څومره زمونږ گرفتار کارکنان دي نه به تاسو ټول رها کې دا بدل ته راولي.
دغه مذهبي تحریک پلازمین اسلام آباد ته غځېدلې عمده لارې تړلې ویلې. امنیتي ځواکونو سره په شخړو کې شپږ تنه وژل شوي او څه باندې او شاوخوا 200 نور ټپیان شوي دي. اعتراض کوونکو د قانون وزیر په هغه څه تورن کړی و چې دوی مقدساتو ته سپکاوی ګڼي. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس برما او بنګلادیش ته د شپږ ورځني سفر په ترڅ کې نن رانګون ته ورسېد. نوموړی په دې کتنې سره هغه بحران له نږدې ګوري چې په نړۍ کې د کډوالو یو لوی بحران بلل کېږي. تمه ده چې پاپ فرانسیس به د برما د پوځ له مشر جنرال مینګ اونګ هیلینګ او د دې هېواد له ملکي مشرې د نوبل د سولې د جایزې له ګټونکې آنګ سان سوچي سره په خصوصي کتنو کې د روهینګیا د کډوالو ستونزه راپورته کړي. د برما له راخین ایالت څخه د تیرو دریو میاشتو شخړو په ترڅ کې چې د امریکا متحدو ایالتونو او ملګرو ملتونو هغه قومي تصفیه بللي له 640 زرو زیات روهینګیا مسلمانان تښتېدلي دي. د قرغیزستان نوی ولسمشر سورنبای ژینبیکوف مخکینی ولسمشر الماس بیګ اتمبایف ته د ملي اتل لقب ورکړ. د قرغیزستان ولسمشرۍ نن وویل چې د قرغیزستان د ملي اتل لقب او د سپین باز مډال پخواني ولسمشر ته د هغو کارونو په خاطر ورکړل شوی دی چې د قرغیزستان د دولت د پیاوړي کېدو لپاره یې کړی دی. د اساسي قانون له مخې الماس بیګ بیا نه شو کولی چې د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندید کړي. ژینبیکوف چې د نومبر په 23 د ولسمشر په توګه لوړه کړې، د 2016 کال اپریل نه تر د 2000 ولسم کال تر اگست میاشتې پورې د اتم بایف تر مشرۍ لاندې حکومت صدر اعظم وو. کرملین وایي د روسیې د چچنیا د سیمې مشر رمضان قادروف به د هغو څرګندونو سره سره چې د تېرې ورځ ویلي وو چې له قدرته به لاس واخلي په خپل مقام کې پاتې شي. یو څلوېښت کلن قادروف د روسیې له دولتي روسیا یو تلویزیون سره په مرکه کې چې د یکشنبې په ورځ خپره شو وویل چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې دی قدرت پرېږدي. هغه وویل کرملین به د ده ځایناستی وټاکي او که ترې وغوښتل شي د یو شمېر کاندیدانو نومونه به چې د دغې څوکۍ وړتیا لري کرملین ته ورکړي. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن خبرلان ته وویل چې قادروف د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وفادار دی او هر هغه دنده به مخته یوسي چې ولسمشر ورته سپاري. او د اندونیزیا چارواکو په بالی ټاپو کې د یو اور غورځون کې غری یا آتش فشان د فعاله کېدو د خطرونو له ویرې خلکو د لسیمې د وتلو امر کړی دی. بالی ټاپو چې د سیلانیانو د خوښې ځای دی، هر کال له 4.5 میلیون زیات سیلانیان ورڅخه لیدنه کوي. لسیمو خلکو ته د وتلو امر نن وروسته له هغې ورکړل شو چې تېره ورځ د اګونګ د غره له آتش فشانه هیري او دوړې فضا ته خورې شوې. دغه ټاپو نړیوال ډګر تړل شوی چې له امله په زرګونو سیلانیان بند پاتې دي. د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ساتي رادیو اوریدل. د افغان حکومت اجرایی رئیس وای په سوریه کې د افغانانو د جګړې ستاینه د حکومت رسمي نظر نه څرګندوي.
ما طرفدار شرکت افغان ها در جنگ در هیچ نقطه دنیا نیستیم.
په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د عمومي قومندان په ګډون د لوړ پوړي افغان پلاوی د سفر حال به هم درکړو چې کندوز ولایت ته تللی دي او د طالبانو په وړاندې د پوځي عملیاتو د ډېرېدو خبره کړې ده. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د برخلیک ټاکلو یوازینۍ لار انتخابات دي، نه موقتي حکومت او یا دودیزه لویه جرګه. دغه راز به وایي چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو مشران د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. دغو اندېښنو په اړه افغان سیاسي کارپوهان داسې نظر لري.
نړی د مختلفو هیوادو او خصوصا د منځنۍ اسیا د هیوادو د کامیابۍ لاره دا ده چې د افغانستان دولت د ټولو جګړه مارانو په مقابل کې حمایه کړي.
نو راپورونه هم لرو د مجلمو تر شپږ نیمو بجو ته. مشغله اسدی رادیو او ریورز د خبرونی لمړنی مطلب ته. د افغان حکومت اجرایی رئیس وای د سوریه په جنگ کې له داخلو افغانانو مننه کول د افغان حکومت رسمي دریض نه دی. که څه هم عبدالله په دې اړه ښکاره د چانو مونږ خست خو ویل افغان حکومت د پلوی نه دی چې افغانان له هیواد بهر په جنگونو کې برخه واخلي. شغلی محقق نن یو ځل بیا له اسدی رادیو سره خبرو کې ویل چې د لهر هغه کس څخه چې په هر هیواد کې وي او د داعش پر وړاندې جنگیږي ملاتړ کوي. نور حال د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
د افغانستان د اجرایی ریاست د دوهم مرستیال وروستۍ څرګندونې د اجرایی رئیس له توند غبرګون سره مخ شوې. اجرایی رئیس عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا تر ناستې مخکې رسنیو ته وویل د سوریې په جنگ کې له داخلو افغانانو مننه کول د افغان حکومت رسمي دریض نه دی. که څه هم د ښاغلي عبدالله اشاره په دې اړه د محمد محقق وروستیو څرګندونو ته وه، خو د چا نوم یې وانه خیست.
نظریات در یو اخر ارائه شده. البته ما میخوایم در
باری دیوای روسیه و سرګندونو پاړه زغواړم چې د ملي والد حکومت د پالیسي پاړه خبرې وکړم. هغه دا چې موږ د دنیا په یو ځای کې هم په جنگ کې د افغانانو د خپلتیا طرفدار نه یو. هماغه چې غواړو زموږ پر ځمکه افغانان باید په سوله کې ژوند وکړي. خو نن پر جنگ تحمل شوی او له هغه نه دفاع خپل پاکه دنده ګڼو. په دې برخه کې د نړیوالو لمرستي مننه کوم.
جامع بین المللي تشکر میکنیم.
د اجرایی ریاست دوهم مرستیال محمد محقق د تیر شنبې په ورځ چې د قوس سلورمه کې د ایران په مرکز تهران کې له لشکر فاطمیون نه چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنگیږي او افغانان هم پکې دي مننه وکړه. نوموړي ویلي د عراق، سوری، ایران، افغانستان او د پاکستان په ګډون د ټولو هغو هیوادونو لادباو مننه کوي چې د سوریه په جګړه کې برخه اخیستې ده. محمد محقق په سوریه کې جګړه د اسلام پر وړاندې د کفر جګړه او د نړیوال استکبار دسیسي بللې دي. خو ښاغلی محقق وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ده هدف لاغه خلکو چې د داعش پر وړاندې په بیلابیلو هیوادونو کې جنگیږي. تر دغو څرګندونو مخکې په دې اړه په یو شمېر راپورونو کې راغلي چې ګواکې ایران یو شمېر افغانان او حتی ماشومان د سوری جنگ ته استوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه د سوری په جګړه کې د افغانانو د ګډون مسله نه ده تایید کړې او ویلي دي چې په دې اړه به څېړنې وکړي. په ورته وخت کې د اجرایی ریاست دوهم مرستیال محمد محقق د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هر څوک چې د دنیا په هر کونج کې د داعش ډلې پر وړاندې جنگیږي ښه کار کوي. له ښاغلي محقق مې وپوښتل چې آیا تاسې د سوریې جنگ ته د افغانانو لاستولو ملاتړ کوئ؟ هغه وویل دا سوال یو څه مغرضانه دی. د دنیا په هر کونج کې چې هر څوک د داعش پر وړاندې وجنګیږي زه هغه تاییدوم. د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق دا څرګندونې د افغانستان د ملي شورا او بیلابیلو سیاسي ګوندونو له توندو غبرګونونو سره مخ شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار دا شان څرګندونې سیاسي سوداګري بللې او د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي بیا د دغه جرګې د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې دا د ولس په حق کې جفا وګڼله. په ورته وخت کې د کار او توسعې ګوند رئیس او د روښنایي غورځنګ د مشرتابه شورا غړي ذوالفقار امید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وای د محقق سرګندونی په د او د په ګوند پوری اړه لري، خو ځینې هڅه کیږي چې دا سرګندونی په شریف او هزارګانو پوری وتړي چې ګواکې هغه تریبیون چې محقق ته ورکل شوی د افغانستان د خلکو او حکومت په استازیتوب دی، خو دا دریز په هیڅ وجه نه د هزارګانو او نه هم د افغان حکومت له ادرسه دی. د روښنایي غورځنګ د مشرتابه شورا یو بل غړي داود ناجي ازادي راډیو ته وویل د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال او د افغانستان د حزب وحدت ګوند د رئیس محمد محقق وروستۍ سرګندونې د ملي ګټو خلاف عمل دی. د ښاغلي ناجي په خبره د افغانستان سیاسي او قضایي ارګانونه باید د دغو سرګندونو په اړه له ښاغلي محقق وضاحت وغواړي.
دوستانو د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال د وروستیو څرګندونو په اړه مو د حکومت غبرګون واورید. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان د ښاغلي محقق دغه څرګندونې د ملي ګټو خلاف بولي او وایي د حکومت لخوا یوازې د دې موضوع ردول کافي نه دي، بلکې د موضوع باید ښه وپلټل سي. حاجي سید داود سره زموږ همکار اکرم الله اکرم مرکه کړې او په سر کې د افغان حکومت پر دریز خپل نظر داسې بیان کړ.
زما په اند باندې د دې ردول او نه ردول یو ډیر ساده او سطحي خبرګون دی. د دې مسلې باید ډیر زیات پلټنه وشي. هغه په دې معنا چې دلته امریکایانو ته هم کوم آبرو عزت نه پاتې کیږي، هغه په دې معنا چې خلک د امریکایانو پیسې واخلي، هلته ځي د ایران د مایکروفون د امریکا په د ایران په ګټه خبرې کوي او د امریکا او د افغانستان د ولس په تاوان خبرې کوي. یعنی دا په دې دغه نه کوي، دا کفایت نه کوي چې ډاکټر عبدالله یا اشرف غنی دا مسائل رد کړي. دې سره باید قانوني چلند وشي زما په نظر.
ښاغلی محقق، د دې ترڅنګ چې یو لوړ پوړی افغان چارواکی دی، بلکې یو سیاسي څېره او د یو حزب استازی هم دی، او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د شیعه مذهب ورونو استازولي هم کوي، ستاسو په نظر باندې د محقق دا خبرې د شیعه مذهب نظر هم کیدی شي او کنه؟ او تر ټولو مهمه دا ده چې د ښاغلی محقق دغه سرګندونې په افغانستان کې د شیعه مذهب په راتلونکي باندې څومره بد تاثیرات او منفي تاثیرات غورځولی شي؟
د جهاد په دوران کې د شیعه مذهب تقریبا اته حزب وو، یعنی په هغه کې یو حزب محمد محقق دی. نور حزبونه په هیڅ صورت سره نه د جهاد په دوران کې او نه په تیرو شپاړسو کلونو کې دې سره هم نظر دي. هغه په دې معنا چې دا د دې خپل نظر دی او د دې نظر سره هغوی هم غبرګونونه ښودلي دي، مخالفتونه یې کړي دي. دلته تاسو پوهیږئ چې لا افغانستان کې د روسانو په حواله لزره د ایشان وجود لري، په جماعتونو باندې، په تکیه خانو باندې، په شفاخانو باندې هغه خلک عملی کوي. نو زه فکر کوم چې دغه خبرې چې دی کړی دي دا نور هم هغه ته دغه زمينه برابروي چې هغه باید په دغه قومونو باندې او په دغه د دې مذاهب او په نور خلکو باندې په دې چې په انتیاري عملو کې تاسو ګورئ اغه کوم سره چې ډیر مطلوب دی هغه پات کی یو نور به ګناه خلق پکې شي.
ډیر زیات مننه چې یو شمیر سیاسي احزاب او د شیعه مذهب واستازو هم د محقق دا سرګندونې رد کړي دي. 13 ورځ د افغانستان ملي شورا هم د محقق سرګندونې رد کړو دای د ملي ګټو خلاف عمل وبللو. ساسي په نظر باندې افغان حکومت باید اوس په دې برخه کې څه وکړي؟
زه فکر کوم په لومړي ګام کې خپل تاسو پوهیږئ چې دلته موږ سرنوالي لرو، ستره محکمه لرو، وزارت عدلیه لرو، اول خو دا اجرایه پوست چې دی دا لکه رئیس جمهور غوندې یا معاون دی، ولسمشر غوندې، دوی کوم تضمین نه لري چې د دوی را د پښتنې او ګرویګنې ونه شي. زه فکر کوم چې دې سره قانوني چلند دا دی چې دا دی باید عدلي قضایي ارګانونو ته معرفي شي. هغه په دې معنا کتل ته باد دی نه هره پیښه کېږي مسؤلې استاد محقق دی.
د سیاسي چارو افغان کارپو حاجی سید داوود.
آزادی خبری مجله اوری.
د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر د ملي امنیت عمومي رئیس او په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قومندان نن کندز ولایت تللی او هلته د طالبانو په وړاندې د ژمنیو عملیاتو د ډیرېدو خبره کړې ده. له کندز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان دغه پلاوی د سفر نور جزئیات راکوي.
نن له هر نه وروسته د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایس ورما کمرنه د ملي امنیت عمومي رئیس ستانکزی او د افغانستان کې د ناتو د حکومت ملاتړ د ماموریت ځواکونو عمومي قومندان وایس برمک جنرال نیکولسن کندوز ته راغلی و. دوی ویلي چې هدف یې دغه سفر همدا ده چې د کندوز وضعیت له نږدې نه وګوري. همدارنګه دوی ویلي چې د کندوز سیمو چارواکو ته ژمنې ورکړي چې دوی په ژمی موسم کې د خپلو تصفیې عملیاتو ته نور هم دوام ورکوي. د کورنۍ چارو وزیر وایس برمک یو غونډې ته چې خبرې کولې د کندوز له خلکو سره ژمنې وکولې چې دوی به د ژمي په موسم کې د طالبانو پر وړاندې خپلو پوځي عملیاتونو ته زور ورکوي چې د کندوز ټولې سیمې د وسله والو مخالفینو له شتون څخه پاکې کړي او هغه کورنۍ چې له خپلو سیمو څخه بېځای شوي دي هغوی ته د بېرته تګ زمینه برابره کړي. همدارنګه د ملي امنیت عمومي رئیس د کندوز له خلکو سره ژمنه وکولې چې دوی به د غیر مسؤلو وسله والو پر وړاندې جدي اقدام کوي او هغه تصمیم چې د کندوز سیمه چارواکي د غیر مسؤلو وسله والو پر وړاندې چې دوی به کلک ملاتړ کوي چې دغه وسله وال په دې ولایت کې خلصناک کړي او خلک د دوی له ګواښونو څخه وژغوري.
اجمل آریان چې له کندز ولایت د دغه لوړ پوړي افغان پلاوي د سفر په اړه جزئیات راکول. اوس هم یوې بلې موضوع ته ورځو. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د برخلیک ټاکلو یوازینۍ لار انتخابات دي، نه موقتي حکومت او یا دودیزه لویه جرګه. عبدالله عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته خبرې کولې، هغو کسانو ته پراخه حوصله وغوښته چې د ده په وینا له غیر قانوني لارو قدرت ته د رسېدو هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې پخواني ولسمشر حامد کرزي او د هغه د کابینې ډېرو غړو د زو د حل په خاطر د لوی جرګې غوښتنه کړې وه. یوسف انځدران د دې موضوع تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې د پخواني حکومت ډېر چارواکي د ملي وحدت حکومت پر کړنو او څرنګوالي بېلابېل انتقادونه کوي، د حکومت اجرایي رئیس هغو کسانو ته د پراخې حوصلې هیله لري کوم چې له قدرته بهر پاتې دي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته خبرې کولې وویل، د برخلیک ټاکلو لپاره د لویې جرګې او موقت حکومت په څېر وړاندیزونه ستونزې نه شي هوارولی. ښاغلی عبدالله وویل، تمه یې دا ده چې سیاسون سالم سیاست غوره او له هرې لارې د ځان مطرح کولو هڅه ونه کړي.
رای حل های جانبی که گاهی مطرح میشه مثل حکومت موقت
د برخلیک ټاکلو لپاره لار انتخاباتي نورې بدیل لارې چوړاندې کیږي، لکه دودی زلوی جرګه او یا موقتی حکومت ستونزه نشي هوارولای. او له سیاستمدارانو هم زموږ ته مدد چې سالم سیاست غوره او له حکومت څو ورځې د لری کېدو صبر اولري
حکومت بودنه باید داشته باشه.
عبدالله عبدالله ویل، د فساد سره مبارزه د خلکو او حکومت جدي غوښتنه ده، خود حکومت لکړونو او اقداماتو باید سیاسي استفاده ونه شي. نو مو لټینګار وکړ چې خلک او سیاسي چیرې د مبارزه حق لري، خو باید د دولت ملي ګټې په پام کې ونیول شي او له داسې غوښتنو ډډه وکړي چې د پوره کولو وړ نه دي. که څه هم ښاغلی عبدالله په ځانګړي ډول د چا نوم وانه خیست، خو له دې مخکې پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د ستونزو د هواري په هدف د لویې جرګې د رابللو غوښتنه کړې وه. د دې تر څنګ د پخواني حکومت یو شمېر نورو چارواکو بیا اوسنی حکومت غیر مشروع او قانون ماتونکی بللی، ویلي دي چې باید د ستونزو د هواري په هدف موقت حکومت رامنځته شي. د ملي امنیت پخوانی سلاکار رنګین داد پرسپنتا د یکشنبې په ورځ په یو غونډه کې وویل، اوسنی حکومت د قانوني فاجعې او سیاسي نه مشروعیت سره مخ دی. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی بیا وایي، پر حکومت انتقاد کوونکو ته ښایي چې د هیواد ملي ګټې په پام کې ونیسي. د دغې جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقي ازادي راډیو ته وویل، پخواني نظام هم ورته ستونزې لرلې خو چا یې د بدیل ګواښ ونه کړ.
دغه یو نیم دوستان چې ګیلې لري د دې په ځای چې نظام حمایت کړي، دوی تقریبي دا کسان دوستان چې اعتراضونه لري راځي چې په ګډه سره دغه نظام حمایت کو، مګر په دغه اساس وختو کې په دغه اساس شبو کې چې په ټول افغانستان کې جنگ روان ده، زه فکر کوم چې دا به د وطن په خیر نه وي.
له دې سره د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې تر کومه په دې اړه د اختلاف او ګټو ګډ ټکي تعریف او رامنځته نه شي، دا ستونزه نه حلېږي. له ډلې یې حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل، انتقاد کوونکي باید د غیر قانوني غوښتنو پر ځای د ستونزو د هواري لپاره مناسب وړاندیزونه مطرح کړي.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دموکراسی نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت منه وای
دموکراسی نه وای نو رسنۍ منه وای
ازادي رادیو د دموکراسي ملاتړ
ازادي رادیو د سهار لوبو د ماشام تر و بجو پری په ټول افغانستان کې خبرونه لري. د منځنۍ آسیا د هیوادونو مشران د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. د دغو هیوادونو مشران هر څو موده وروسته له افغانستان څخه منځنۍ آسیا ته د تروریزم د خطر پر غځېدو اندېښنه ښیي. دا چې د دغو هیوادونو اندېښنه تر څه حده جدي ده له عصمت سروانه به واورو.
د قرغیزستان نوی ولسمشر سومبی جینبیکوف وایي د افغانستان روان حالات د منځنۍ آسیا لپاره ګواښونکي دي. جینبیکوف چې د جمعې په ورځ واک ترلاسه کړ په یوه مرکه کې وویل په افغانستان کې له امنیتي تدابیرو او هلو ځلو سره سره له دغه هېواده د منځنۍ آسیا هېوادونو ته د تروریستي ګواښونو اندازه په زیاتېدو ده او ځانګړې اندېښنه د افغانستان په شمال کې. په تېره بیا د تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان په ګاونډیو ولایتونو کې د سخت دریځو مساوي ډلو له فعالیت څخه ده. تر دې وړاندې هم په ځلونو د منځنۍ آسیا هېوادونو او روسیې په افغانستان کې د سختدریځو ډلو پر فعالیت او د منځنۍ آسیا هېوادونو ته د سختدریځو د فعالیت د خپرېدو د احتمال په وړاندې خبرداری ورکړی دی. د منځنۍ آسیا او روسیې ډېر اندېښنه د افغانستان په شمال کې د داعش له فعالیت ده. روسی چارواکی وایي چې په افغانستان کې د داعش د غړیو شمیر 10,000 ته رسیدلی دی. خو د سیاسي چارو یو افغان کارپو احمد شاه سپر وایي روسیه عموما د دې لپاره چې د منځنۍ آسیا هېوادونه یې لا زیات لمنې ته ولویږي په افغانستان کې د داعش خطر غټوي. د سپر په باور د منځنۍ آسیا د هېوادونو مشان د روسیې تر اغیز لاندې دا ډول څرګندونې کوي.
په دا وروستیو کې د داعش ظهور او د هغه تر یو حده انکشاف د ځینو ته خاصې مغرضه نه پلمې په لاس ورکړې چې ګویا په افغانستان کې بیا داعش دی، داعش بیا منځنۍ آسیا ته ځي او دا د چا د خوا حمایه کېږي. غرض په دې کې دی زما په فکر چې د منځنۍ آسیا هېوادونه په دغه تبلیغاتو اثر لاندې راولي، ویروي چې د روسیې د امپراتورۍ په لمن کې ځان واچي.
سپر په عین حال کې د منځنۍ آسیا د حکومتونو د ولسي ملاتړ کموالی د دې دلیل بولي چې دا هېوادونه زیات اندېښمن وبوسي.
دا هېوادونه د رښتیا هم کمزوري دي، د رښتیا هم دیکتاتور دي، پر ولسونو ډېر باور نه لري او ولسي پایې کمزوري او ضعیف دي. نو هغه هېوادونه چې ولسي پایې ونه لري هغه زیاتره داران دي.
د افغانستان حکومت په ځلونو له روسیه او د منځنۍ آسیا له هېوادونو غوښتي چې د افراطیت د مخنیوي لپاره د افغانستان د حکومت ملاتړ وکوي. ځینې افغان چارواکي وایي روسیه د داعش پر ضد د طالبانو ملاتړ کوي. افغان چارواکي همداراز وایي چې د یوې سختدریځې ډلې د له منځه وړلو لپاره د بلې ملاتړ ستونزه نه حل کوي. شاغلی سپر وایي چې د منځنۍ آسیا هېوادونه او روسیا د سختدریځو له درکه د خپلو اندېښنو د کمولو لپاره باید د افغانستان د حکومت ملاتړ وکوي.
د نړۍ د مختلفو هېوادو او خصوصا د منځنۍ آسیا د هېوادو د کامیابۍ لاره دا ده چې د افغانستان دولت د ټولو جګړه مارانو په مقابل کې حمایه کړي، هم د جنګ په صحنه کې هم د سولې د راوستو د مذاکراتو د پرمخ بیولو لپاره.
د سپر په باور اندېښنې ستونزې نه حل کوي، بلکې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ په سیمه کې د تلپاتې سولې امکان برابرولی شي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان لوی سرنوالی وایي په روان کال کې تر دې مهاله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي څخه باندې 1,000 قضیه څېړلې دي. د افغانستان د ښځو شبکه بیا وایي چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیه لکه څنګه چې باید وایي نه دي څېړلې. وصل وسال نور راپور کوي.
د افغانستان لوی سرنوالی وایي د روان کال په 13 میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 1,000 قضیه څېړلې چې 155 یوازې په کابل ولایت پورې اړوند دي. د لوی سرنوالی د ښځو ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د برخې مرستیالې سینا شینا منصور د دوشنبه پورې په کابل کې وی خبري ناشته ته ویل کومې قضیه چې سرنوالی ته سپارل شوې د سیړلو په برخه کې لازم اجراءات شوي او د قضیو په سیړلو کې د عدالت ټینګښت هم پوره پام شوی دی.
از ابتدای سال 1390
1996 کال لپیل نه د اتم میاشتې تر پایه پورې په ټول هیواد کې د لوی سرنوالۍ لخوا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 1026 قضیې څیړل شوي، خو سره له دې چې په دې برخه کې یو لړ ګټور ګامونه اخیستل شوي لا هم ستونزې لیدل کېږي چې باید ورته جدي پاملرنه وشي. اغلی منصور وایي د تیر کال په پرتله په روان کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ډېرې قضیې ثبت شوي چې لامل یې په دې برخه کې د عامه پوهاوي ډېروالی دی. د دوی په خبره په روان کال کې له سره شوو قضیونه 995 د وهلو ټکولو، 120 د جنسي تیری، 140 د ښکنځلو، 115 د ځورونې، 68 ځان وژنې ته د ښځو اړیستل، 28 د اجباري کار، 14 د ښځو فحشا ته اړیستل، 21 اجباري نکاحګانې او 9 د ښځو د پیر او پلور قضیې دي. د لوی سرنوالۍ د معلوماتو له مخې په 1495 میلادي کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې 2000 بیلابیلې قضیې څیړل شوې وې. بلخوا د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبر نظری ویلي په دغه هیواد کې د تیرو کلونو په پرتله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې کمې شوې دي، خو د نوموړي په خبره د نامنیو له امله عدالت ته د ښځو لاسرسی هم کم شوی دی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د شمیرون له مخې تیر کال یې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 2695 پیښې ثبت کړې وې، خو سږ کال دا شمېره 1513 ته راښکته شوې ده. بلخوا د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون بیا ویلي چې په روان کال کې تر دې مهاله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 3878 پیښې ثبت کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچ یاماموتو هم ویلي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی باید فوراً ودرول شي. دغه شان په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پلاوي مشر او سفیر پیری مادیون په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نوې شمېرې ډېرې ناهیلي کوونکې دي، او په وینا یې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړل د نړیوالې ټولنې لومړیتوب جوړوي.
زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري دوستان، اوس موږ د افغانستان شمال ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمیشنری وایي چې د افغانستان شمال او شمال ختیځ ولایتونو ته د راستنیدونکو کډوالو په شمیر کې د تیر کال پرتله 4 برابره کموالی راغلی دی. مجیب رحمان حبیب زای په اړه تفصیل راکوي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمیشنری یا UNHCR وایي چې په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د راستنیدونکو کډوالو شمیر نسبت تیر کال ته 2 برابره کم شوی دی. په شمازون کې د یاد کمشنری مشر سریچ کو نیومان ازی راډیو ته وویل چې د روان کال په ترڅ کې 15,000 افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه د هیواد شمالي ولایتونو ته راستانه شوي دي. د یاد کمشنری مشر وایي چې تیر کال 9 شمالي ولایتونو ته څه باندې 8,000 افغان کډوال له دې تو ګاونډیو هیوادونو څخه خپل ټاټوبې ته راستانه شوي ول، چې د هغه کال په پرتله اوس مهال په کې 4 برابره کموالی راغلی دی. سریچ کو نیومان یې پاړه وویل د روان کال په ترڅ کې کوم امار چې موږ سره ثبت رسیدلی دي ښایي چې 15,000 افغان کډوال د هیواد 9 شمالي ولایتونو ته راستانه شوي دي، چې تیر کال دغه شمېر 8,000 څخه ډیر و، او اوس په کې 4 برابره کموالی رامنځته شوی، او یادې مسلې موږ اندېښمن کړي یو. ښاغلی نیومان وایي چې 15,000 نورو کسانو خپلې اصلي سیمې د نامنۍ له وجې پرېښودلې دي او نورو شمالي ولایتونو ته بې ځایه شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمیشنری دا چارواکی وایي چې په شمال او شمال ختیځ زونونو کې 2,500 کورنیو ته د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت ژمنۍ مرستې مهیا کړې دي.
اوس مرزو د ساینس نړۍ ته. ساینس پوهان وایي دوی اوس کولی سي د جعلي او اصلي هنري اثارو ترمنځ توپیر وکړي. دا چې څنګه له اسمت سروانه به واورو.
په نړۍ کې د هنري او تاریخي آثارو پیژندل د ډیرو لپاره په یو چیلنج بدل شوی دی. جالکاران په داسې چلونو پوهیږي چې ډیر تکړه خلک تیر باسي. اوس ساینسپوهان له مصنوعي ذهن څخه په استفادې د اصلي او جعلي هنري او تاریخي آثارو په پیژندلو بریالي شوي دي. په هالند کې د راجرز پوهنتون څېړونکي وایي په مصنوعي ذهن جعلي او کاپي شوي هنري آثار معلومېدای شي. د دوی په وینا له جوړ شوي مصنوعي ذهن څخه د پیکاسو، اندري ماتیس او یو شمېر نورو نامتو انځورګرانو د 300 انځورونو د پیژندلو لپاره کار واخیستل شو، او اصلي انځورونه د هغوی د برس د حرکت له مخې وپیژندل. دوی دغه راز د سترو انځورګرانو په نوم جعل شوي انځورونه وموندل.
په نړۍ کې ډیر ځلې د سترو انځورګرانو جعلي انځورونه جوړ شوي او په میلیونونو ډالرو پلورل شوي دي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د لندن د ساوت ای بیز لیلامونو مؤسسې وویل هغه انځور چې د نامتو هالنډي انځورګر فرانس هالس په نوم په نږدې 8.5 میلیون پاونډ پلورل شوی و جعلي دی. ساوت بیس وویل چې د دغه انځور چې ناپیشندوی سړی یا ان من نومیږي لابراتواري معاینه وښوده چې جعلي دی. د دې انځور په اړه څېړنه وروسته له دې پیل شوه چې وویل شول د هغې پلورونکی تښتیدلی دی.
دوستانو مننه کوم چې د ازادي راډیو خبرونې مو تر دې مال را سره واورېدلې. پښتو ماښامنۍ خبري مجله هم دومره و. دری مجله زما همکار سلطان سرور درته وړاندې کوي.
فریبا جان.